السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا سکور بایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سره ټکی ملي جمهوریت غورځنګ په محسن داول د ډزو خلاف بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کړې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې په یو او بل نامه د خزو جنکو د نیولو لړۍ دی ودروي او یوکرین وایي د سر خار کیف په ګډون په بیلابیلو برخو کې روس د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې د خبرونو تفصیل نن ملي جمهوریت غورځنګ په محسن داول د برید او پټاکونو کې د درغلي پر ضد د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیدو برخو کې احتجاجي مظاهره پیل کړې دا له هغه وروسته دا چې 13 شپه د غون مرکزی ویان جمال داول په ویډیوي پیغام کې د ان ډي ام د کارکونکو سره د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو کارکونکو ته هم خواست کړو چې دوی سره د پګړ احتجاج تروزي په شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دغه پیغام نه پاس نن سهار د دې ضلع په میرام شاه میر علي خدي خیل هیدر خیلو ترڅنګ د هغې ضلع په کلو بانډو کې هم د ان ډی ام کارکونکو احتجاجونه پرلتونه پیل کړي همداراز د بلوچستان په لورلای او نورو برخو کې هم احتجاجونه شوي دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ مخکخان وای د قومي اسمبلی په حلقه ان ایس الوختمه د فروری 8 انتخابات نه مني او د بیا کې د لوغښتنه کوي دوی دا خبره له هغې وروسته کوي چې په وینا یې پرون په بیرام شاه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دې ګوند درې غړي وژل ولو مشر یې محسن داول په شمول 15 نور کسان ټپیان شول امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوله د ملي جمهوریت غورځنګ یو ځای مشر او قبایلی راهنما ملک اصل میر د فروری په لسمه نا وخت مشال لري تو ویل په خپل حلقه شفاف انتخابات غواړي بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی دی چې په هیواد کې یې آزادانه منصفانه او غیر جانبدارانه انتخابات ترسره کړي دي د جنوبی وزیرستان پولیس وای چې 13 شپه د دغه ضلع په سرکی کوټ کې په ټاکنو کې د بریالي شوی کاندید زبیر خان وزیر کورمخې ته په 14 کې یو کس وژل شوی او دوه نور جوړبل دي د وانا سیټي تانې د پولیسو مشر رضا الله مشال ریډیو ته بیګه وویل چې دا 14 حق محل شوی چې زبیر وزیر په لویانو په ټاکنو کې د هغه د بریا خوشاله لمانځلې پولیس وای بارودي مواد د زبیر وزیر د کورمخې ته په یو گاډي کې خودل شوی وو زبیر وزیر د قومي اسمبلی دغه څوکۍ د آزاد امیدوار توګه غټلې ده خو هغه ته د تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دي پولیس وایي د 14 پر مهال زبیر په کور کې موجود نه وو خدا مر جوبلا په هغه ځای کې د تحریک انصاف خوشاله منځلو کسانو ته او وخت ده د دې پیښې ذمہواری چا نه ده منلې خو پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي بلخوا د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې 13 ورځ سهار د ډیر اسماعیل خان د درازنده تانې د پولیسو مشر دین محمد شیرانی په یو وسلوال برید کې وژل شوی د سیمې د شیرانیو قبیلې یو مشر مولانا اسلام مشال لري ته ویلي چې دغه پولیس اس ایچ او د وجن نوروستا د شیرانی قبیلې ځوانانو د پولیسو سره په ګډه برید کون کې سلور وسلوال وژل دي د درازنده د پولیسو ډي اس پي شیر الله بیا وایي چې د پولیسو شیرانی قبیلې په ملاتړ 15 وسلوال وژل شیر الله د او وسلوالو د شناخت باړه ویلي چې د سلورو تعلق د شیرانی سیمه او د یو وسلوال تعلق د پنجاب ډیرا غازی خان ضلع سره ده تر دا مهال کومه وسلوال ډلې په دې اړه سن دی ویلي د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو د مبینه درغلی پر ضد د بلوچستان سلورو سیاسي ګوندونو د احتجاجي تحریک شروع کولو لپاره اتحاد کړی دی په خوانی سینیټر او د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر ثنا الله بلوچ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې 13 ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې د اتحاد اعلان وشو د بلوچ په خبره په دغه غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي او د هزاره ډیموکراټک ګوند مشرانو ګډون وکړ دا په داسې حال کې دا چې د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو پر ضد د هیواد په سلورو وړو وبوکه د بیلابیلو ګوندونو پلویان او مشران د ټاکنو د نتیجو د بدلولو د درغلي تورونه لګوي خو د بلوچستان د نگران حکومت او د انتخاباتو د کمیشن مرکزی او صوبایي چارواکي د تورونه ناسم بولی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتي چې په یوه او بله نامه د ښځو او جنکو د نیولو لړۍ ودروي. هغه د فروری په 11مه په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و، په یو بحث کې د سرګندونو پر مهال له طالبان وغوښتل چې د بد حجابۍ یو اعتراض په نوم د ښځو او جنکو نیول دې بند کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې د بد حجابۍ او د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې وي، خو له توصیو وروسته خوشی شوې دي. او بل خبر دا چې د یوکرین پوځ او چارواکو د فروری په 11مه وویل چې د روس پوځ د شپې په اوږدو کې د یوکرین د پلازمینې کیف په ګډون د هیواد په نورو برخو کې بې پیلټه الوتکو یوه بله سفه پیل کړه. تازه بریدونه یوه ورځ مخکې د یوکرین په ختیځ کې د دې هیواد په دویم لوی ښار خارکیف چې له روس پولې ته نږدې دی د بې پیلټه الوتکې تر برید وروسته وشول. د روس رواني حمله په داسې حال کې کیږي چې کیف د تر ټولو لوی ملاتړي امریکا لخوا د پوځي مرستو په رصد کې د احتمالي خنډ سره مخ دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه څه واوري. په پاکستان کې د ورستیو عامو انتخاباتو د نتیجو او د هغې پترس کې د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ د ممکنه اتحاد په اړه تازه حال درکو. په محسن داول د ډزو خلاف د ملي جمهوری غورځنګ او همداراز په بلوچستان کې د انتخاباتي ټګۍ ضد احتجاجونو په اړه به وروستی حال واوري. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کوونکي د تحریک انصاف حمایت یافته آزاد امیدواران تور لګوي چې له دوی سره ټګي شوې ده. تیمور سلیم جګړه وایي
لس دولس سیٹوں باندھے آگے کے اتب پر پیغور کیوں فارم 45 چکم کے دا ہر پولنگ سٹیشن ووٹ مار کی آگا یو رنگ دی ریزلٹ کے سبل سلی کلے شوی.
آئی آر سی خبرداری ورکړی دی چې له پاکستانه ستانه شوي 15 لکه افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي او نن یعنی د فروری 11مه په ساینس کې د جنکو او ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه او رئیس دا غړې درته پکې خبری غړې دا پکې ریپورتونه او تازه معلومات دراوړو. په سر کې ورزو اسلام آباد ته چې د پاکستان د ورستیو عام انتخاباتو د نتیجو په حواله باندې او همدار از بیا د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو د یو بل سره د لیدو کتو او د هغې پترس کې بیا د ممکنه اتحادونو په حواله باندې تازه حال واخلو. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه. طاهر خان صاحب تاسو ته هر کله وایو. اول خو که زمونږ اوریدونکو ته د انتخاباتي کمیشن لخوا د دغه ورستیو نتیجو حال ورکړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته چې کوم تازه معلومات د انتخاباتو د کمیشن یا الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دي، نو دا غي تر مخه چې کوم آزاد کاندیدانو امیدواران وو او د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي وو، د هغی قومی اسمبلی کې چې کوم څوکۍ ګټلې دي نو 93 دي، او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې 88 دي، د پاکستان پیپلز پارټي 45 دي، او په کراچۍ کې د متحده قومی موومنټ 19 دي. دغه رنګ هغه آزاد چې هغه یوې ډلې سره هم تعلق نه لري هغه شپږ دي، جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب ګروپ 4 دي، او د پاکستان مسلم لیگ کاب گروپ چې کوم دی دا غي دری دی، او دغه رنګ نورو پارټیانو یو یا دوه دوه اخیستي دي.
سمه ده. نو دغه مونږ دې ته حتمی نتیجې ویلې شو کنه او دې کې مخکې د رد و بدل سه امکان شته؟
دا ډیر نشته، فقط یو باجوړ کې انتخابات نه دي شوی او غالبا چې د یو نتیجې لاندې لاندې شوی، خو نه ډیر زیات فرق نه وینم چې دغه باجوړ خو بخیر روسو انتخابات کې کو دا یو پاتې ده کو دا غي اعلان هم شنو په دې موجوده چې کوم حالت ته ګمان نه کوم چې په دې باندې سړي لوی اثر پریوزي.
سامه دا طاهر خان صاحب دغه سیاسي ګوندونو مشرانو هم یو بل سلید کاته پیل کړی دي. ظاهر ده حکومت به جوړي بیلابیل ګوندونه کوشش کوي چې اتحادونه جوړ کړي. څه معلومات دي تاسو
ګوره؟ لکه څنګه چې دغه نتیجې تاسو ته لکه ما الیکشن کمیشن چې کوم اعلان کړی دي، نو یو پارټي هم ساده اکثریت نه لري چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي. نو بل لار نشتا چې اتحادی حکومت جوړ شي او دغه اتحادی حکومت لپاره بیا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر پخپلا نواز شریف دا اعلان کړی وو چې هغه به خبرې شروع کړي او خبرې بیا د هغه اعلان وروسته یو ورځ د پاکستان مسلم لیگ د صدر شهباز شریف او دغه رنګې د پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف زرداری ترمنځ اولنۍ غونډه په لاهور کې شوې وه او نن بیا په لاهور کې د متحده قومي موومنت ایم کیو ایم مشران په لاهور کې د مسلم لیگ رهبر نواز شریف سره لیدل او نور مسلم لیگ نون مشران پکې هم وو. نو د دې خبرو خو بنیادی مقصد مخکې ویل شوی چې هغه هم د حکومت سازی ده. البته د مریم اورنګزیب د مسلم لیگ نواز ډلې د ترجمانې د بیان دی دا خبر راغلی دی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلی دی چې دواړو غاړو په سیاسي تعاون یا همکارۍ باندې اتفاق کړی دی او دایم ویلی چې د ملک چلولو لپاره هم د دې په بنیادی نکاتو باندې اتفاق شوی دی لیکن تفصیلی بیان نه دی ورکړی چې په کوم اتفاق. البته بیا د ایم کیو ایم چې کوم د پلاوی یا د وفد مشري کوله خالد مقبول صدیقی هغه بیا دا خبره کړې ده چې په دغه خبرو کې د حکومت سازه په اړه باندې هیڅ خبرې نه دي شوی. نو داغه دا خبر بیا د مریم اورنګزیب د خبرې نه بالکل جلا درا لیکن ممکن ده چې امکان پر هغه وخت پورې سنوي او مسلم لیگ نون هم سنوي تر څو پورې چې دی جو جاړي ته نه رسیدلې دکترنګ جو جاړي د پیپلز پارټي د آصف زرداری او د مسلم لیگ نواز درې ترمن هم چې جوړ جاړې نو شوی نو ځکه ځینې شیان مخې ته نور غلو خبرې د حکومت جوړول لپاره روانې خبر خو بیا پی ټی آی هم دا وایي چې دا غي اکثریت دی هغه صدر نه غوښتنه کړې د ولسمشر نه چې هغه ته د حکومت جوړولو دعوت ورکړي. شنو یو بحران غوندې حالت زما خیال دی چې ممکن چې پیدا شي.
سمه ده الله دې رحم وکړي. ممکنه ده چې په دوه څلور ورځو کې دغه تصویر واضح شي. ډېره مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه. نورو معلوماتو لپاره او تازه خبرونو لپاره بیرته راځو دلته خلوی ودمه.
خبر که ده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو شمالي وزیرستان ته او هغه خبر باندې تاسو ته ورسته حال درکو چې د ملي جمهوریت غورځنګ په مشر محسن داول د ډازو ورسته کوم احتجاجونه دغه ګوند پیل کړی دي. په خیبر پختونخوا کې هم مظاهره شوې دي او همدارس په بلوچستان کې شوې دي. دا وخت د سیمې نظم خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. عمر تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه مظاهرو احتجاجونو ورسته حال را شریک کړي.
ډیره مننه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شمالي وزیرستان کې پرون د ملي جمهوریت غورځنګ د مشرانو د غرنګ داغي کارکونکو په وینا چې کم کارکونان دي دوی وایي چې د فوزي چونې مخې ته چې دوی احتجاج کولو داغه د پاره چې د انتخاباتو نتیجې ورکړي او بیا ورستو چې د دوی صوبایي حلقه چکم فارم 45 دوی وایي چې کومه اول نتیجه پولینګ عمل ختم شي رائے خلق ورکړي نو پاغه کې چې کومه نتیجه به ورستو هغه په فارم 47 کې بدل کړي شوی. نو دوی چې د پوزي چونې مخه ته پورم نه ناس وو کله هم چې محسن داوړ وینا پیل کړه نو دغلتا د دوی په وینا فوزیان ور باندې ټزې پیل کړي. پاغه کې درې کسان د ملي جمهوریت غورځنګ وړل شوی دي 15 جوبل دي چې پکې خپل چیرمن محسن داوړ هم شامل دي. دا وخه پیښور روختون کې پروت دی. عملګری یې وایي چې هغه اپریشن یا چې کم دی هغه کامیاب شوی دی. هغه اوس سم دی صحیح حالت یې خو هغې نه پس دوی د ملک په بېلابېلو سیمو کې د احتجاجونو اعلان وکړ. نن په شمالي وزیرستان کې په ټولو شهرونو میرامشاه میرعلي رزمک د تاخیل د هغې نه علاوه په مختلفو کلیو کې او په سیمو کې احتجاجونه شوي دي. په زیرکی کې په خدی کې په حیدرخیلو کې په کجوري کې په میرامشاه کې یعنی داسې مختلف کلی دي او سیمې دي چې په هغې کې دا احتجاجونه شوي دي او سړکونه یې مکمل بند کړي دي. دلته یې پکې کډې هم اچولې دي ټریکټر یې پکې ودرولې دي. کجوري په مقام باندې هم سړک باندې په خدی مقام باندې هم بندې قطب خیلو په مقام باندې هم بندې په میرامشاه کې ترانزیت روډ هم تړلې شوی دی. نو دغه احتجاج د دې پلویان وایي چې دا یوازې دوی د رائے د بدلولو پر خلاف نه، بلکې اوس دوی وایي چې په دوی باندې کم برید شوی دی، په حمله شوی دی. دوی په وینا چې درې کسان یې وژل شوی دي، پنځلس یې ډوبل شوی دي. د هغې انصاف به غواړي تر څو چې د هغې مقدمې نه وي درج شوی، دوی ته انصاف نه وي ورکړی شوی، دغه احتجاج به یې دوام لري. دې سره به دا یادونه هم وکړم چې دا یوازې په شمالي وزیرستان کې نه، په جنوبي وزیرستان مختلفو کلیو کې دغه احتجاجونه شوي دي. د ملي جمهوري غورځنګ او دغه رنګه نورو سیاسي ګوندونو او عامو خلکو د لخوا په ډیره اسماعیل خان کې هم دغه احتجاجونه ترسره شوي دي. په لورالای او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم دغه احتجاجونه شوي دي. په کراچي کې، د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې او دا احتجاجونه لا هم روان دي. او دوی وایي چې تر څو دوی ته انصاف ترلاسه شوی نه وي، نو دغه پورې به د دغه احتجاجونو ته دوی دوام ورکوي. او دوی دا تور پورې کوي چې د دوی چې کم رایې وي هغه فارم 45 نه وروسته چې کمې نتیجې وي هغه په مکمله یکسره تور بدلې شوې دي. او درې څوکۍ ملي جمهوري غورځنګ ته دعوا هم کوي چې درې وړه څوکۍ د شمالي وزیرستان یوه د کامی او دوه صوبایي درې وړه دوی ګټي او درې وړه بیا د دوی نه ورکړي.
سمه ده. عمر، تاسو ډېر په تفصیل سره دغه مظاهرو د دوی د غوښتنو او احتجاجونو ذکر وکړه، خو په دې کې انتخاباتي کمیشن د طرف نه څه دریز کمخې ته راغلی او امنیتي ځواکونو چې دوی دغه دعوه پی کوي چې داسې هغوی کړي دي او دا کسان مړه او جوبل دي، دا هغوی کم دریز مخې ته راغلی؟
بالکل مهمه غوښتنه پوښتنه همدغه ده. د دریز ته راتلم به شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر روخانزیب او دغه رنګې دغلته چې کوم فوجي چارواکي دي، د هغوی سره مشال ریډیو په وار وار خبرې کړې دي. نه یوازې دا چې مونږه هڅه کړې ده، بلکې هغوی سره مو چې خبرې کړې دي، نو د هغې هیڅ ځواب نه دی کړی. بلکې دومره پورې چې دوی وایي چې دغې په باره کې یا تر اوسه پورې دوی څه دریز نه وړاندې کړی دی نه ورکوي. د پولیسو مشر خانزیب تر هم په وار وار مونږه هڅه کړې ده، دغه رنګې نورو خبریالانو رسنیو چې کم همکاران دي خو هیڅ خبر دوی نه خبروي. البته بیا بل طرف ته ملي جمهوري غورځنګ دا وایي چې دوی باندې نیخ په نیغه دغه ډزې وشوې او دغه ملګري یې ورته وژلي او ژوبل کړي دي. ورسره انتخابي کمیشن چې کم دی هغه هم تر اوسه پورې داسې هیڅ دریز نه دی وړاندې کړی چې کنه دوی دغه رائے په کم ډول یا بدلې کړي دي او یا دغه اصلي دي. نو خو به هر حال دغه بیان دوی ضرور شته د ملک په سطح باندې چې کچا ته څه شکایت وي نو اکشن ټریبیونل یا د کی خپل درخواست کم دیغه جمع کولی شي. نو مختلف ګوندونه اوس امکان دادی چې هلته دوی خپل دریز بیا جمع کړي.
ډیره مننه عمر وزیر را سره د ملي جمهوری غورځنګ د احتجاجونو مظاهرو د غوې د غوښتنو او داوو په حواله را سره تفصیل شریک.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې کې ورزو د بلوچستان حال ام اخلو. ام په دغه موضوع کې چې کوم ورستی عام انتخابات شوی په پاکستان کې، د هغې په حواله باندې په بلوچستان کې سلورو سیاسي ګوندونو اتحاد کړی دی. دوی په دغه انتخاباتو باندې نیوکه کوي، ځنې غوښتنې لري او د دغه خلاف دوی مظاهره هم پیل کړې دي. ورزو کوټه ته ز مشال ریډیو خبريال ایوب ترين دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکره ترين صاحب تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه چې کوم څلور سیاسي ګوندونه را یوځای شوي دي او دوی مظاهره پیل کړي دي، کله دوی نمونه راته واخلي او بیا دوی کوم مظاهره چې پیل کړي دي دغه ورسته حال را سره شریک کړي.
ډېر مننه. دغه چې کوم د سیاسي جماعتو د څلور سیاسي جماعتو اتحاد شوی دي، دا برای د شپې شوی دي او په دې کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، هزاره ډیموکراټیک پارټي دا او دغه ډول بلوچستان نېشنل ګوند او بلوچ ملت پال نېشنل ګوند یا نېشنل پارټي هم په دې کې شامل ده. او دوی نن په کوټه کې پرلط پیل کړی دی د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د چکم چاس چودی دا وای چې دلته په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې داندلې سوي د انتخاباتو کې. نو دوی سبا چې په کوټه کې د شټر ډون یعنی د کاربندیز اعلان هم کړی دی. خلکو ته ویل چې هغه به دوکانونه نه خلاصوي. د دې احتجاج اوس هم روان دی، دا وخت هم دوی هلته ناست دي او دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړی کله چې د ازارا ډیموکراټیک ګوند دوه غړي د کوټ څخه د دې چې کوم شمیرې وي د وټو هغه د اتم فروری تر شپې ناوخته پورې دوی پر مخ خو بیا سار چې کومې نتیجې د حکومت لخوا یا رود لخوا رالی نو په هغه کې نور کسان چې وو هغه بریالي سول. دغه ډول پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم ځکه چې په دې اوسنۍ ټاکنو کې یعنی د صوبایي اسمبلی په یو 50 چوکیانو کې چې کوم پښتني سیمې دي هلته پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته یوه چوکۍ هم نه ده ورکړې، ځکه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا ادعا لري چې دوی درې قومي او شپږ د صوبایي اسمبلی چوکیان چې وي هغه ګټلي دي او د دوی ووټونه چې دي هغه زیاتې، خو وروسته چې کومې نتیجې اعلان شوې نو په هغه کې د صوبایي اسمبلی یوه چوکۍ هم دوی ته په لاس نه ده ورغلې. البته د چمن څخه د قومي اسمبلی پر سیټ باندې د محمود خان د اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن هم دی دغه نن دغه د کامیابۍ اعلان شوی دی، خو بلې غاړې ته په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم احتجاج روان دی او په دې کې ځینې نور سیاسي جماعتونه دي، ځکه چې هلته د عوامي نېشنل ګوند چې کوم صوبایي صدر دی اصغر خان اڅکزي هغه دا وایي چې د اتم فروری او د نم فروری په منځنۍ شپه چې کوم نتیجې رالی نو په هغه کې دوی پر مخ خو بیا د نهم فروری په ورځ چې دوی دا تور پورې کوي چې کوم اروز دی یا ډی اروز دی هغو د دوی نتیجې بدلې کړي دي، او پر څلورم نمبر چې د ده په خبره چې کوم کس را روان و هغه لومړی راوستلی دی او دغه سیټ. دغه ډول په کل عبدالله کې هم د عوامي نېشنل ګوند چې غړی دی زمرک اڅکزي هغه بری ترلاسه کړی دی، خو هلته بیا د جمعیت علما اسلام د امیدوار لخوا چې دی د کوټ چمن لوی سړک تړل شوی دی، او د دې سره سره کپشین ته موږ راسو نو پپشین کې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوه غړي چې سردار امجد او لیاقت آغا داغو دوی دا وایي چې داغو نتیجې هم بدل شوي دي. نو نن د یارو پر چې کومه سیمه دی هلته لاره بنده کړې وه، او هلته که لورلای ته موږ لاړ شو نو هلته هم د پیپلز ګوند لخوا چې دی په ګڼ شمېر کې میرمنې ښځې راوتلې دي او دوی نن ورځ هم د ډیپټي کمیشنر مخ ته پرلط کړی وو او دوی غوښتنې کولې چې کوم اصل چې چا ګټلې ده په کار دا دی چې داغو د نتیجو اعلان وشي. او د دې سره سره که موږ بیا لاړ شو بلوچی سیمې په گوادر کې، گوادر کې د حق دو تحریک لخوا ډېرې میرمنې نن راوتلې وې، دوی پرون هم راوتلې وې. دوی دا وایي چې د دوی پر قومي اسمبلی باندې حسین وډیلا چې د هغه ګټلې ده خو د دوی د انتخابي نتیجې چې دی هغه د بل چاپا کې اعلان شوې دي. دغه ډول په تربت کې هم د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ جماعت چې دی هغه پر احتجاج دی، او خو د انتخابي کمیشن لخوا ویل شوې دي چې د دوی که څوک اعتراض لري نو هغه کولای شي چې الیکشن کمیشن ته ولاړ شي. او بلخوا دلته په کوټه کې نن د انتخابي کمیشن لخوا چې دی د کوټ پر درې صوبایي الکو پر د چمن او د کل عبدالله پر د کل عبدالله پر ویوي والکا او د پشم پر دوه الکو بیرته د ری پولینګ یا ری کاونټینګ یعنی بیرته د وټو د شمیرنې اعلان کړی دی او هغه دغه چې کومې نتیجې دي هغه ځنډولې دي.
ډیر مننه ایوب ترین صاحب، تاسو ډیر په تفصیل سره د دغو خلکو د غوښتنو او د غوی د مظاهرو او بیا هم د هغه په جواب کې د انتخاباتي کمیشن لخوا چې کوم دریز دی هغه تفصیل مونږ ته راکړه. د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو د نورو اوریدونکو لپاره زموږ سره اوسئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون په ډیر اسماعیل خان درازنده تانا د پولیسو په گشت باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې یې د دغه درازنده د تانې د پولیسو مشر دین محمد شیرانی وجلی دی. لاغه وروسته د شیرانی قام خلک هم راوتی دي او د پولیسو سره مل شوی دي. دوی وایي چې په وسلوالو یې برید کړی دی او څلور وسلوال یې وجلی دي. په دې حق لا په تیرو خبرونو کې را سره د سیمې خپل خبریال اشتیاق مسید تفصیل شریک کړی دی.
د هفته په 13 ورځ بوکسیتان ملاز بجه د سویلی وزیرستان نا او د قومي اسمبلی په نشیز بریالی شوی زبیر خان چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق یې و دغه پلویان د وانا سرکی کوټ سیمه کې خوشیل منزل لپاره راجمع شوی وی. د د کور مخته د سړک په غوړه په یو گاډی کې بامی 14 نقشې ویدو د وانا سیټي تونه سچو رضولا مشال ریډیو ته تصدیق کړای دی چې په داګه شی یو زوی کاس چې آیت الله په نوم پیژندل شوی دی وجل شوی دی او دوه نور پرارجلی شوی دی. رضولا دا تصدیق هم وکړي چې په دا موقع باندې چې دا بریالی شوی دی قومي اسمبلی ممبر دای داغا موجود نه و د تحریک انصاف پلویان وی او د پیشه پلټنه شروع کړی دی.
سیدا او بل داسې یو پیخه هم مخې ته راغلی د رپورټونه راغلی دي چې په درازنده کې په یو پولیس والا باندې حمله شوې ده. د دې پیخه تفصیلات کراکې.
بالکل درازنده د ډیر اسماعیل خان درازنده سیمه کې د هفته په 13 ورځ سحر مالنا باجې د درازنده تونه اډیشنل ایس ایچ او دین محمد شیرانی چې دای د خپل کلی مورګا نا په خپل گاډی کې د تونه په طرف راون و او په لیار شه نوست وسلولې په دبنې ډزونه کړی دی او په موکې دای وجلای و. په دغې نه پس د شیرانی قوم په وسلولې کې چیغه کړی دی او ورسره د پولیس ځوانونو هوی په چیغه کې د وسلاول سره په ډزونه بدلون کښې زوی خال کې سرور وسلاول وژلې دي چې د شیرانی قوم یوه مشر مولانا اسلام مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې د وسلاول د په خپل سترګې کتلې دي. مړی یې په موقع موجود وي خو د درازنده سیمې ډی ایس پی شیرالله مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په دا برید کښې د زوی خلک او د پولیس د لټون عملیات کې چې ورسره زوی خلک هم وي 15 وسلاول وژل شوی دي چې په دا کې سلور وسلاول تعلق د شیرانی قوم سره دی او د یو وسلاول د ډیر اسماعیل خان د معذرت سره د ډیر غزی خان پنجاب سیمه سره دی. او ډی ایس پی شیرالله مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د په سیمه کښې پوځ هم رسېدلی و او د وژل شوي وسلاول د پیژندګلی د پوره نور هم د تحقیقات راون دي.
دا وو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال چې د ډیر اسماعیل خان د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د نښتې حال یې زموږ له همکارې انیسا اجمل سره شریک کړی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15015 شپېته، 2110، 1930 او 1550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلی جمهوری غورزانګ یا ان ڈی ایم غړی او پلویان د خیبر پختونخوا بلوچستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي. محسن داول چې د ان ڈی ایم مشر دی د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو جوړ شوی و چې د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د پوځي چاونۍ مخې ته په انتخاباتو کې د ټاګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. غورزانګ وایي ډزې پولیسو او امنیتي سرتېرو کړي دي خو امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جنوبي وزیرستان په سرکی کوټ کې پټا کنو کې د بریالي شوی کاندید زبیر خان وزیر کور مخې ته په 14 کې یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. پولیس وايي بارودي مواد د نوموړي د کور مخې ته په یو گاډي کې خوندل شوی وو. زبیر خان د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي آزاد امیدوار دی چې د 14 پر مهال په کور کې نه و. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د ډېر اسماعیل خان پولیس وايي چې 13 ورځ سهار د دغه ضلع د درازند تانې د پولیسو یو مشر دین محمد شیرانی په وسلوال برید کې وژل شوی. د سیمې ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه پولیس ایس ایچ او د وجن نه پاس د شیرانی قبیله ځوانانو د پولیسو سره په ګډه برید کوونکي څلور کسان هم وژلي. تر دا مهال کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو او د مبینه درغلی پر ضد د بلوچستان څلور سیاسي ګوندونو احتجاجي تحریک شروع کولو لپاره اتحاد کړی. د بلوچستان نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي او هزاره ډیموکراټک ګوند په دې اتحاد کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو پر ضد د هیواد په څلور واړو صوبو کې د بیلابیلو ګوندونو پلویان او مشران د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو او د درغلیو تورونه لګوي. خو د بلوچستان د نگران حکومت او د راز انتخاباتو کمیشن مرکزی او صوبایي چارواکي دا تورونه ناسم بولي او د ټاکنو د روڼتیا داوا کوي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. نن یعنی د فروری 11 په ساينس کې د خزو او جنکو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د جنکو او خزو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لښپګم ټولګي پورته د جنکو خوندزي پوهنتونونه او د جنکو د زده کړو ډور تعلیمي مرکزونه تړلي دي. یو مر افغان خزو او جنکو په علم کې د خزو او جنکو د نړیواله ورځې په حواله ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازنۍ هیله د ټولو جنکو په مخ د زده کړو تړلې دروازې خلاصول دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
نن د فبروري 11 په علم کې د خزو او جنکو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاد برخه کې د جنکو او خزو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې که ښځې علم ته ډېره لاسرسي ولري نو په څېړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکي ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هر 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړې ښځې دي. ملګري ملتونه زیاتوي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله څېړنیز لګښتونه لږ ورکول کیږي خو د 2013 کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خدا په داسې حال کې د چې په افغانستان کې خزی وینجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علوم زده کولو به برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د ولسم ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تشپګم ټولګي پورته نور انجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې زندۍ کړې دي.
زه چې درس نشم ویلی څنګه به خپلو هیلو ته ورسیږم؟ کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم ویلی، دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولی هیلې ولرم. ډیر د بې وسۍ احساس مې وکړ. زه نور نشم کولی چې هیله وکړم او هیلې مې پوره شي.
هدفمند او پاریسا دوه هغه زده کوونکي دي چې د طالبانو د حکومت له خوا له زده کړو راګرځول شوي هم ورته کیسه لري.
اوس مهال وضعیت خراب دی، ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی، او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو، او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و برمایی بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي، آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او انجینو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې لامل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او انجینو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو دوو لسیزو کې ډېرې ښځې او انجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او انجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفري ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه اله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هېوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونو زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ له مشال رادیو او د رادیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په mushalradio.com همداراز د مشال ریډیو د خبرونو او نورو معلوماتو لپاره تاسو د یوټیوب، فیسبوک او انستګرام سره هم ملګری کېدلی شئ. ورزو د ریپورتونو لورته، ایرانی چارواکو تازه له دغه هیواد څخه د سباند شل زره بې اسناد او افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوي د ایرانی پولیسو له چلند شکایت کوي. وایي د ناچارۍ او بیکارۍ له امله ایران ته تللي وو، اوس په دې فکر کې دي چې څنګه خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغې میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څه باندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوي او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوي دي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللي و خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې وو، له هغه ځایه له کلیواړه ولسو له اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له کلیواړه ولو، نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهیږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل،
بله ما ایران بدی
زه په ایران کې وم، شل ورځې کېږي چې له دغه هیواده وایستل شوم. د شپې 1 بجې او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل، له کړکۍ مې ځان وغورځوم او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وي راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هیڅ مې هم نه
درلودل.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړه چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې له دې وروسته له ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ژغورنې نړیواله کمیټي IRC خبرداري ورکوي چې له پاکستانه ستانه شوي 15 لکه افغان کډوال له تیاره راتلونکي یا مستقبل سره مخ دي. دغه کمیټه د جمعې په ورځ د یو ریپورت په خپرولو افغانستان ته د ورستنو شو کډوالو او دغه شاندهغو افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دریمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوال یې اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا P1 SIV او P2 کډوالۍ کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په دریم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو و څلوېښت زره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمیر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل،
همداشان یو شمیر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي. هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
زما په ګډون ډېری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې دی پی یو او پی ټو کیسونه لري رسیدنه نه کوي او بهیر ډېر پست.
یو بل پی دوه کیس لرونکي نادر سعیدي وویل:
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلاتای زیادی را متحمل شدیم
که از تیرو دو کلونو که مو دیر استونزی و گاللی لکه ماشومان مو لخونزی او زکر لچپریال سخلیری دی، کار او یو اقتصادی سرکینه نشتا چیز مک پر روحی او جوندی بد آغیز کرده
که اینجا سپاری کردیم. اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را با برا بردن.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 5 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په کورمه کې د محل د شیا او سنی ډلو ترمن د ورورولۍ وخا فضا جوړه شوې ده. د هغه ورسته ده چې په انتخاباتو کې شیا مشر حمید حسین ته په سنی میشتو سیمو کې غټ شمېر ووټونه واچول شو او نوموړي د قومي اسمبلۍ چوکۍ تر ګټلو ورسته د سنیانو شکریا ادا کړه. حمید حسین ویلی دی چې د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو پاتې کېدل ډېر ضروری دی. بلخوا سیړونکي وایي په سیمه کې نوې ټاکل شوي د قومي اسمبلۍ په غړي دا ذمواري راغلی چې هلته شیا سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې ختمې کړي. په کورمه کې له 13 مودې راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ حالات ترنګلي پاتې شوي دي. تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې.
شیا سنی رور رور دانارې په ساده خار کې لګول شوی د فروری په 10مه لا پړچنار راغلي خلک په روان احتجاج کې تر شامل دلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی. په یاد سیمه کې د صوبایي سیملې پی کې 95 حلقې نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډ ډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړي. په انتخاباتو کې مبینه د داندلی پر ضد نه یوازې د سیمې خلک په ګډه تحریک چلوي بلکې شیا رهنماګانو ته په سنیمیشتو ځایونو کې ووټ په پریوتلو هغلته مسلکي سیاست ته یو دچکا ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین د قومي اسمبلی چوکۍ په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړي او ویلي د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروري دی.
زه به دا وایم چې علي سنت ورونه ټول موږ ډېر احسانمن یو. یو خبره زه کوم چې کوشش وکوي کنه چې دا ورورولي مو نوره مضبوطه شي. دا ورور ملکي مو څوک رخنا را نوړي مو بیا بې اتفاقي ور کې رو نشي بیا غا دښمن کمیاب نشي. دښمن خو تاسو پاتې دی کنه دښمن خو نه غوړي چې مو یو شو.
په کورما کې پر 8 فروری یو د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی پر 2 څوکو انتخابات ترسره شول. که څه هم پر 1/10 حلقه د سنیانو شپږو ګمونو مشرانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی ته د ووټ اچولو متفقہ فیصله کړی و، خو بیا هم په کوزه او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ غورځېدلی دی. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې خلکو دا نه دي کتلي چې څوک ولاړ دي خو د خپلې پارټۍ نماینده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمایندګان د انتخاباتو لپاره ودرېدلي خو مسلکي سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغې اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړی.
په کورمې کې به کوم مسلکي جنګونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل، لکه کوم چا به څه کول هغه ته یو میسج ملاو شو، لکه موږ کوم د کورمې خلک یو هغه دا جنګونه دا کیسې نه غواړو. موږ خپل منځو کې د ورورولي په شان دي ژوند تیرو.
بل خو د کورمې په حالاتو پوي د صدې محمد جمیل مشال رډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانې ختمې کړي. جمیل وایي په حلقه کې نوی ټاکل شوی د قومي اسمبلی پر غړي دا ذمواري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې ختمې کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو ورته چیلنجز ورته شته دي، که چیرې دا چیلنجز باندې پوره وختو نو دا دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو دا توقعات هم دي تا نه. او که چیرې نه وشول نو ما یقین دي چې دا بیا مطلب دی چې فیل کیږي، او چې فیل شول بیا به د هغې یو بل رخ باخلي بل طرف ته به خبره سي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې پکې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې له څه مودې راهیسې د هغوی ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو معاهده شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوې، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي. پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا اسمبلی په ځینو حلقو د وروستیو عام انتخاباتو د نتیجو له منلو انکار کړی. تحریک انصاف د فروری په 9 او هم پرون یعنی د فروری په 10 په پیښور کې د فقیر آباد تاڼۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. د ګوند ځایي مشران چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې وزیران هم پاتې شوي تور پورې کوي چې انتخاباتي عملې د ځینو حلقو نتیجې بدلې کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا لپاره د انتخاباتو د کمیشن ویان مشال لري ته ویلي د کاندیدانو شکایتونه اوریدلی او د حل لپاره اړین ګامونه اخیستل شوی دي. تفصیل د عظمت علی شاه رپورت کې.
پاکستان کې د فروری په 10 د ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد ځینې ګوندونو او د آزاد امیدوارانو په لابیانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او داوه کوي چې انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا د دوو صوبایي اسمبلیو څوکو د ټاکنو پایلې بدلې کړې دي. پلاویان د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې د پیښور په ځینې حلقو دي د درغلیو پلټنې وکړي او کره نتیجې دې شریکې کړي. د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو او د صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار کامران بنگش د فروری په 9 د فقیر آباد تاڼۍ مخې ته پرلت هم پیل کړی و. د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي او د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل چې د آر اوس پر ضد اف آی آر درج کوي او د نتیجو پر ضد عدالت کې هم کیس کوي.
مونږ په پېښور کې ټول سیټه وګټه بشمول زما او په پښتونخوا کې تاریخي ریزلټ په 115 کې سل نه زیات سیټه وګټه. زه لس 12 سیټو باندې هغه کې اته په پېښور کې وو. فارم 45 چې کوم کې د هر پولینګ سټېشن ووټ شمار کیږي هغه یو رنگ دي، خو ریزلټ کې سبل سلی کله شوی زما وو 25102 ووټ. په دویم نمبر باندې مولانا درویش 5000 ووټو، زما 25000 نه 11000 تک کم شو. او په پنځم نمبر باندې د پی ایم ایل این یو کینډیډیټ و، داغه 1600 ووټ نه 16000 ووټ ته ووټ زیات شو. نو دا خو ریګینګ هم نه دی غلا ده.
د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګې ویان د محمد سهیل د فروری په 9 مشال ریډیو ته ویلیو چې کوم امیدوارانو ورته شکایتونه راوړي دي هغه یې حل کړي دي. د فروری په 9 د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو په انتخاباتو کې درغلیو په تور پورې کولو د شانګلې پلپورې کې احتجاجي مظاهره پیل کړې او سرکاري ګاډو ته اور لګولې چې پر ضد یې د پولیسو په ډزو کې درې کسان مړه او د لسو نه زیات جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانه غړی عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې باید نگران حکومت او الیکشن کمیشن دی د عوامو د خوخه احترام وکړي او په درغلو دي نتیجه نه بدلوي.
زمونږ خلک خپل ادارو ته یو بل ته مخامخ ودري لګیا دي، پولیس نه بدیږي لګیا دي. ولی چې کم عوامو یو فیصله کړی دا هغه د عوامو فیصلو ته عزت ورکړي کیږي. دا د عوام حق دی، دا د آئینی حق دی چې چاله ووټ ورکول غواړي.
خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې پیښور کې ځینې حلقو نتیجه مختلف راغلي او لګی داسې چې په دغه حلقو کې درغلی شوې ده.
جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اغی اغه شانتی انتخابی مهم تر سره نکو چې یا خو اغی ډیر خود اعتمادو چېرې کې د شي زمنګ سره خلکو مرسته وی یا صدا سره قوتونه دي چې هغه موږ سره مرسته کوي ځکه چې پیټه را در اسمبلی را پاغي باندې بندیزونه دي. نو میدان موږ ته صفا ده، هم دغه وجدا چې په عملی میدان کې اغی اغه شان ستړي ونه کړی، اغه شان انتخابی مهم ونه چلو. په دې کې عوامی نیشنل پارٹی هم شامل ده، پای کې جمعیت علماء اسلام هم ده، اپیل پارٹی او نون لیگ خو اغی خو بالکل د خیبر پختونخوا رزمه کې کوم ده لاوارس پرې خو چې هغه خدا خیال چې بيدل ته وړو مهم چلول او ضرورت هم نشته ده. او بل تر ته موږ قتل چې د طریق انصاف چې خدای لیډران پاغي باندې کې سنو یا څوک پټ پنا ګرځي دل آی په میدان کې نو خو پی ټی آی کارکون چې کوم ده په میدان کې
په ټول ټاکنو کې درغلیو پر ضد په باجوړ، دیر، سواد بشمول په نور خارونو کې هم احتجاجي مظاهره وشوي او جماعت اسلامي ګوند په کراچۍ کې د پرلت وهلو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د کامی او سلورو واړو صوبائی اسمبلو د سوکو ډکول لپاره د عام انتخاباتو ترسره کېدو وروسته د نارسمي او غیر حتمی نتیجو د خپرېدو سلسله روانه ده. د فروری په 9 انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د سوکو د غیر حتمی نتیجه اعلان کړي چې لمخې د پاکستان تحریک انصاف پلو خپلواکا امیدوارانو د ټولو زیاتې سوکې ګټلې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د لوی لوی سیاسي ګوندونو مشرانو د 8 فروری په انتخاباتو کې ماته خوړلې چې پکې پخوانی دوا صوبایي وزیر اعلیګان هم شامل دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو امیدوارانو چې کومې څوکۍ بیللې دي هلته او دغه ګوند احتجاجونه هم پیل کړي دي او د ټګۍ تورونه لګوي، خو عوامي نېشنل ګوند بیا په صوبا کې خپل ماته منلې ده او ګټونکو امیدوارانو ته یې مبارکي ویلې ده. تفصیل په خبره شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
په 8 فروری هیواد کې کېدونکو عام ټاکنو کې د نورو صوبو ترڅنګ خیبر پختونخوا کې هم غټو غټو سیاسي شخصیتو ماته خوړلې چې پکې سلور پخوانی صوبایي وزرای اعلی پروس خټک، امیر حیدر خان هوتی، محمود خان او آفتاب احمد خان شیرپون، علاوه د جمعیت اسلامي امیر سراج الحق او د جمعیت علماء اسلام فیډرل مشر مولانا فضل الرحمن، د پیپلز ګوند ارباب علمگیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان او غلام محمد بلور شامل دي. دا چې کم داسې اسباب وو چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت تا کسانو په ګوند د بندیزونو لوجه د صحیح کمپاین نه کولو، د انتخابي نخې نظر لودلو او د خپل لیډر د بندي کېدو باوجود دومره ډېرې سوکې ګټلې. نو په خبر کې خبريال او شنو کې چم شاهد ته دا یو سازش کاری.
خیبر پختونخوا کې خصوصا یو جبا لو بوشوا سیاسي مشر کداغه تعلق د ملت پالو ګوندونو سره دی او کده مذهبي ګوندونو سره دی، نو هغه ته لری کړو او دی سبلای ته داسې خلک راوستو چې هغه به د ما اندازه دار چې دغه استخباراتو یا چې موږ ورته ملټری اسټابلیشمنت وایو دا غي د خوخه فیصلې وکي، دا غي ډیکټیشن بمني او دلته کې یو ډیر سیاسي بحران چې کوم دنو پاغي کې و توندي راځي.
ولې پدېړه لیکوال او خبريال سید شاهرضا شاه باچا نظر جدا دي او وایي چې پاکستان تحریک انصاف پرتلا نور سیاسي ګوندونو هغه شان تیاری او بیانیا جوړولو کې ناکام ښکار شو کوم چې پاکستان تحریک انصاف کړو.
مخالف ګوندونه چې کوم په خیبر پختونخوا کې هغه دا شی دونه سنجي دیو نغشته او زما په نظر باندې د اغوی د سره نه پلانینګ نو ځکه چې ټرن اوټ تمنګ وګورو نو په هر صبح کې ټرن اوټ د 150 150 نه دیولې دا مطلب دی چې سره د تحریک انصاف ووټر راوته دی او د نورو ګوندونو ووټران نه دي راوته.
په دغه عامو ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد امیدوارانو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د صوبې په 1300 څوکو کې شاوخوا 83 او قومي اسمبلۍ کې شاوخوا 90 څوکې ترلاسه کړي دي. ولې په نه ګټونکو حلقو یو څوکو یې احتجاجونه کړي دي. تټګې تورونه لګولي او پېښور هایکورټ کې د دې پر ضد خواستونه هم کړي دي چې اوریدنه روانه ده. شرونکې شهرزا واچوای چې دا یو جمهوري رویه نه ده. څرنګه چې د نورو ګوندونو مشرانو خپل ماته تسلیم کړي، باید پاکستان تحریک انصاف هم دا رویه خپل کړي او د تورونو د سیاست نه ډډه وکړي.
دا ډېر ضروری ده چې تحریک انصاف په ځان کې جمهوري او سیاسي رویه هم را پیدا کړي. یو سړی صرف دا وایي چې ماته کرسۍ پکار ده، ماته اقتدار پکار ده، نو د دې دا مطلب دی چې هغه صرف پوه چې زه دې وګټم او که مو نه ګټله نو نه دا ملک زما دی او نه دا مشره زما ده.
د عوامي نېشنل ګوند په شمول د نورو سیاسي ګوندونو زیاتره مشرانو خپل شکست تسلیم کړي او خپل مخالف امیدوارانو ته مبارکي هم ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په خپل ایکس چوران دی ټوئیټر وو لیکلي چې دوی خپل شکست تسلیموي او د ګوند د جنرال سیکرټري په حیث د خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي او خپل مخالف ته پاکستان تحریک انصاف بریالي شوی محمد عطف خان ته مبارکي هم ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.